فعالیت لري کابل افغانستان کې او دغه خنټایجی امدادي چې د مسابقات چې پاکستان کې وو او د اسلامي کشورونو چې د اردن کې وو او د سریلانکا مسابقات چې هغه صف وو افغانستان کولای شي چې تر سیمی فائنل لار پیدا کوي. خو زمونږ امید د مسابقات ته دا دی چې مونږ کولای شو چې ان شاء الله یو ښه نتیجه د دې لوبې لاسته راوړو.
د لوبو له میدانه خبرونه محترمه اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د زاهد زاخیل سره آشنا شئ.
زاید زاخیل ما ونیم کال کی ورزش کوم، البته کرکټ ورزش. جالب خاطره دا ده چې مشکل ویل چې مثلا کله زدا کرکټ کوم په مخ وړم نو چې یار وغز کارکردګی کوم په کرکټ کې نو هغه ماته ټوله جالب خاطره ده، ټوله ماته خاطره فعلا. خو دا نن اسکلونو ملي ټیم تمریناتو کې مصروف ویو او لگا داخلو لوبو کې زونی پساتا او دا ولایتی پساتا زدا اموزن لو بیگما او دا کندوز ولایت دخانو بریا راز نو تبند سړیخ پلا اغا زیاری کوششی او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ اغا حمایت سړی سرهینو تبند سړی موافق کی ارزو منو ملي ټیم تا لار مندل دی چې ان شاء الله وو بشي.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو، کرلینګ یو داسې لوبه ده چې د ژمي په ساړه موسم کې د یخي پر سر ترسره کیږي. د دغه لوبي د پیلېدو لپاره په افغانستان کې لومړني کارونه درې میاشتې مخکې پیل شوي او ټاکل شوی چې دغه لوبه د دسمبر پر 9 نیټه رسمن په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړي. د کرلینګ فدراسیون مشر منور شهزاد د یادې لوبي په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
تاسو په جریان کې استه مونږ د درې میاشت کې پای در پای کار کړی دی تر څو چې دا ورزش مونږ او د دې فدراسیون او د دې تمرینات به آماده وکړو او شروع کړو. له خیر سره مونږ د دې وسایل د ترکیې نه غوښتلی ده، هغه د مونږ وسایل رسیدلی ده. انشاءالله الرحمن دوه او درې ورځ پس مونږ تمرینات به شروع کیږي. تر اوسه پورې مونږ درې تیمونه لرو، یو چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی ده او دوه تیم د هلکانو لپاره چې خوشبختانه د تیم چې د هلکانو ده دا ټول ژورنالیستان او خبریالانو ده. تر اوسه چې مونږ کوم شیان آماده کړی ده ټول د رهبری د فدراسیون په بودیجه کې ده، خپل د رهبری اعضا دا مصرف ورکړی ده. او یو دا ده چې ترکیه د مونږ ترینر چې مونږ لیږلی وو هلته رایگان ورته تدریس یې وکړو، ترینینګ یې ورکړو.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام. وای خارورانی نوې تشکیل جوړ کړای او ډیر کسان مقرروي چې د نهیو مربوطه کثافت په نهخه او بیا یې خارورانی ته اطلاع ورکړي. وای چې دا کسان به هر ورځ د نهیې اړوند سیمو کې ګرځي او د کثافت راپور به ورکوي. نو بیا چې خارورانی څه کاروایی کوي دا لا معلومه نه ده، کنه په ټول ښار کې د کثافاتو پرتې ډیری او ډیرانونه خوړوند هم لیدلی او هم هیڅ کولای شي. هغه چا پاکړل چې د نورو د پیدا کولو لپاره نوي مامورین مقرریږي. د خبرونې په پیل کې یو درې کنجه میز درته لرو چې واورې صاحب نظران څه بوس بدوي. د ګوړې اچار درنو اوریدونکو، نن مو دغه درې کنجه میز ته دغه درانه میلمانه رابللې دي. د زور زیاتي د چارو کارپوه ښاغلی تورو بریخ، د سولې او بخښنې د چارو ماهره ګلندامه خورزه او د ټولو چارو ماهر د پروفیسور اسیسټانټ بادام جګرخون، ټول په خیر راغلی. بحث به د زور زیاتی د چارو له کارپو خغلی توربریخ نه را پیل کړو. توربریخ صاحب، کدی اوریدلی وی په دې ورځو کې د زور زیاتی ډیر پیښ کیږي او خلک دومره ویراولې دي چې اوس نه څوک به وخت د باندې ګرځي او نه هم چیرته میلی او ساتیرې تزي. دا ولې؟
دا ځکه چې د زور زیاتی پدیده کومه نوې پدیده نه ده. هغه کسان چې هر وخت د نورو په مقابل کې له زور زیاتی نه کار اخلي زورور کسان دي، او هر بنده چې زور ولري باید زور زیاتی وکړي، ځکه که یې ونه کړي نو څنګه به معلوم شي چې زورور دی؟ زه ته ووایه.
نو زورور خو له لرې معلومیږي چې زورور دی، نو زور زیاتی ولې کوي؟
څنګه له لرې معلومیږي؟
له زرې موټرونو نه معلومیږي، له سلګونو وسلوالو کسانو نه معلومیږي، له بېشمېره کورونو او مارکیټونو نه معلومیږي، او آن دا چې د برېښنا د بل له قرضونو نه معلومیږي. که داسې نه ده،
له دغو شیانو هم معلومیږي، خو زور زیاتی چې وکړي نو بیا ټوله دنیا وپیژني او دلته هم وړ زور تی خبر شي.
اغلې خورزې، ته خو د سولې او بښنې د چارو ماهره یې، ته د دې وروستیو حالاتو په هکله څه نظر لرې؟
د ما نظر دا دی چې دلته د بښنې، یو بل ته د تیرېدنې او یو له بله د زارېدنې پدیده له منځه تللې ده، نو ځکه هر یو کوشش کوي د هغه بل په مقابل کې له زور زیاتي نه استفاده وکړي. که څوک به دې تمه وي چې څوک به یې لیاز وکړي او څوک به نرمه رویه ورسره وکړي، په اشتباه کې دی. نو اوس زه هم پښېمانه یم چې ولې مې د سولې او بښنې په چارو کې مهارت حاصل کړی دی، ځکه تر اوس هېچا هم د ما له مهارت څخه ګټه نه ده اخیستې. دلته لکه د تورو بریج صاحب غوندې د زور زیاتۍ د چارو ماهرین ښه بازار لري.
خورزې، ما ته توهین کوې؟
وبخښه، حقیقت هم دغه دی.
هیله ده چې حوصله له لاسه ورنه کړئ او به حوصلې اوسئ. د ټولو چارو ښاغلی ماهر او پروفیسور اسیسټانټ بادام جیګرخون صاحب، ته څه پکې وایې؟
زور زیاتی هغه پدیده ده چې له دا څه کم څلوېښت کلونو راهیسې راټوکېدلې او وار په وار غټه شوې او مختلف اړخونه یې پیدا کړي دي. مثلا حکومتي او رسمي زور زیاتی، شخصي او محلي زور زیاتی، اقتصادي زور زیاتی، سیاسي زور زیاتی، نیمه رسمي زور زیاتی، تعلیمي او تحصیلي زور زیاتی، حتی فیسبوکي او مسکالي زور زیاتی. دا ډول د زور زیاتی نور ډولونه هم شته، خو د وخت د کموالي له امله به ترې تیر شو.
د تا په نظر په دغو ټولو زور زیاتیو کې کوم یو یې ډیر بد او خطرناک دی؟
زور زیاتی زور زیاتی دی، هر ډول یې بد دی او سړی باید ځان ته وساتي.
په څه ډول؟
که نور یې هیڅ هم نشوای کولی نو باید وطن ورته پرېږدي او کډه ترې وکړي.
چیرته به کډه ترې وکړي؟ په خپل وطن کې ترې پټېدای نه شي او بل ځای څوک پرېږدي نه، نو څه وکړي؟
که ریښتیا راباندې وایې نو زه هم همدې ته جیګرخون یم، او له همدې امله مې خپل تخلص جیګرخون ایښی.
وای، څه نوې دندې اعلان شوې دي؟ راځئ چې ترې خبر مو کو.
څنګه شول؟ هغه کسان مقرر شول؟
هو.
څوک مو ونیول؟
یو مو د تا د اوخي د ترور زوی، بل مو د ماون صاحب د باجا د خینې زوی، او دریم مو د موین صاحب د تره د زوی د اوخي د ماما زوی.
ډیر ښه، ډیر ښه. ټول مو مستحق کسان یې ولیدي. تحصیلات څومره وه
صاحب؟ ټول ویل چې څنګه مقرر شو ځانونه په خصوصي پوهنتونونو کې شاملوو، او که وخت زیات و انګلیسي کورسونه به هم ورسره ونیسو.
او نو په خالي چې څوک زده کړې کولی شي؟
هو صاحب، ملامت نه دي.
نو سبا ته پوستونه اعلان کړئ.
نور هم خالي شوي دي؟
نه، همدغه چې کسان مو ورته ونیول.
نو دا د څه لپاره اعلان کړو؟
چې بیا خلک ونه وایي چې په مقرره کې شفافیت نشته.
اوس به مو له ځینو امنیتي پیښو نه هم خبر کو.
مطبوعاتو ته خبرونه ورکړل؟
او صاحب،
کوم خبرونه دي ورکړل؟
یو هغه چې د دښمن دېرش تنه له منځه تللي دي، خو هغه بله برخه یې چې د موږ هم پنځلس تنه لادرکه دي ترې وم ایستله.
ښه دې وکړه.
بل مې هغه د لوړې پوستې د لاس په لاس کېدو خبر ورکړ.
په آخر کې مو څه ورسره ولیکل؟
ومو لیکل چې د پوستې ساتونکو په خیر و خیریت سره ځان تر لوی قرارګاه رسولی دی.
د دې خو معنی دا شوه چې پوسته دښمن نیولې ده.
او صاحب، خو همدا حقیقت دی.
د حقیقت بچیه، زر خبر داسې اصلاح کوي چې کومو کسانو لوی قرارګاه ته ځانونه رسولي وو، د یوې متقابلې عملې په لړ کې بیرته په لوړه پوسته کې ځای پر ځای شول. یو دوه پخواني عکسونه مور سره واچوئ.
صاحب، اوس به وخته فیسبوکیان خپور کړی وي.
پروا نه لري، ورسره ولیکئ چې د خبر اپډیټ.
ښه صاحب.
هغه د سړک د پولو مقصد مې موانی دي، د څلورو یې د ایسته کولو خبر څنګه شو؟
هغه مو صاحب تر ټولو وختي مطبوعاتو ته ورسوه. ښه غټ سرلیک مو هم ورته لیکلی و چې د کاغه سرک د اتلسو جمپونو یا پولو څخه یې څلور پولې مو د دې لپاره ورانې کړې چې ملکی موټرو ته مزاحمت ونه شي. صاحب، دغه پولې یا دغه جمپونه مو رښتیا د همدې لپاره بیرته ورانې کړې؟
نه، د بهرنیانو موټر یې خراب کړی و، هغوی ورانې کړي.
او په پای کې دغه د فیسبوکي مینې کیسه هم واورئ.
ګرانه، دا دوه کاله درته لیکم چې را باندې ګرانې، مینه درسره لرم، خو دا راته ووایه چې واده را سره کوې که نه؟ او تم دغه دوه کاله همدا راته لیکې چې ګرانې، مینه درسره لرم، د زړه سر مې له ټولې دنیا را باندې ګرانه یې، وبشي واده به هم وشي او بچیان به دې هم پیدا شي، مه ورخطا کېږه. خدا مې وروستی ځل دی چې درته لیکم، واده را سره کوې که نه؟ یا هو یا نه، یو به ضرور لیکې.
وانجلی، ټول ورځ د موبایل مخې ته نیولی وي، لږ د کور او ځان ته پام وکړه. ورک دې چې دا مردار موبایل.
دغه ده درزه مورې، ځواب خو یې راغی. لیونۍ، د ما خو پرون د واده درېمه وه. ډېر وبخښه چې وخت مې پیدا نه کړ چې مسج درته وکم او له کوژدې واده دې خبره کړم، ځکه دا دواړه ژر ژر وشول. هیله کوم چې همدا اوس مې بلاک کړه، او که دې وسه وي د زړه له فیسبوکه مې هم انفرند کړه. بای بای، ته ودرېږه چې زه دې هم د خولې خوند ښه کړم. په واده دې هېڅ خفه نه شوم او لا خوشحاله هم شوم، ځکه چې سبا ته مې نښه ورکوي او هغه له تا نه ډېر زیات ښایسته، پیسه داره او قدرت والا دی. بای بای.
پرمانه ننگیر نشنا برابره کړی و او برخه خیستونکی و صادق سپینغر، سپوکمی، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، نقیب الله لروی، اوزه حسین حکمت.